السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې پښتو خبرونه ته خراغلاست. لومړی خبرونه د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي د یو بل کال لپاره له 12 کلونو د لوړ عمر لرونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړلې پاتې کېدل زړه بوګنوونکي بولي. رینا امیری تیره شپه په خپل ایکسپانډ لیکلي د ښځو پر وړاندې د طالبانو فرمانونه افغانستان بې وزله او بشري مرستو ته اړمن ساتي. هغې دا هم ویلي دا بندیزونه د دې لامل شوي چې یو شمېر کورنۍ خپل هیواد پرېږدي. هغې له امیری ټینګار کړی چې د افغانانو لپاره خپل اولادونو ته له زده کړې پرته هغه چې د نوموړي له قوله له تیرو سلو کلونو راهیسې دود ده پرته بله هیڅ بدیل نشته. رینا امیری زیاته کړې نړۍ د افغانستان د نیمایي نفوس په زده کړو د بندیزونو چې هغوی ته زیان هم رسولې د لرې کولو ملاتړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تېره اونۍ له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له پرانیستو پرته نوی ښوونیز کال پیل کړ. افغانستان میاشتې ټولنې افغانستان ته د هغو 19 ماشومانو د بیرته ستنېدو خبر ورکړ چې شپږ میاشتې مخکې جرمني ته د درملنې لپاره لیږل شوي وو. د هغه ماشومانو چې یا یې هډوکي میکروبي وو یا هم په اور سخت سوځېدلي وو په افغانستان کې درملنه ممکنه نه وه. افغانستان میاشتې پرون په خپله شبکه لیکلي دي چې د جرمني د سولې لیکلي خیریه بنسټ سره د شمې موافقې له مخې هر کال 2 ځلې په اور سخت سوځېدلي یا هم هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 12 کلونو وي او هډوکي میکروب لري د درملنې لپاره لیږل کیږي. دغه ماشومان ته د جرمني آلمان د دې خیریه بنسټ لخوا درمل او هر یو ته 55 یورو هم ورکړل شوي دي. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي واحد نژن 13 شپنه وخت خپل چکی سیال جاکوب بهنیک ته مات ورکړا. یاد سیالي چې په جرمني کې د اوکتاګون د سازمان تر چتر لاندې وشوه تر درې پړاوونو وروسته د لوبڅارانو د پریکړې پر بنسټ واحد نژن د ډیرو نمرو په خصوص سره د لوبي ګټونکو اعلان شو. 13 کلن نژن په 4.5 کیلوګرام وزن کې خپل سیال سره په دې پړاوونو کې 15 دقیقې سیالي وکړه او ګټونکی شو. د ویل د چې نژن تر دې وړاندې په 9 سیالیو کې و سیالي ګټلې دي او دای اتمه بریا وه. د مقاومت جبهه ادعا کوي چې تیر شپه په کابل کې د طالبانو په یو امنیتي پوسی د بریټ په پایله کې یو طالب وژل او نورې ټپیان کړي دي. د جبهه په اکسپاډ یو اعلامیه کې لیکلي بریډ یې په یو لسم امنیتي حوزه کې د دویم مارکیټ په سیمه کې د طالبانو په امنیتي پوسته کړی. د مقاومت جبهه زیاته کړې چې په دې بریډ کې د دوی وسلوالو او ملکیانو ته زیان نه دی رسیدلی. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د غزي د امده روختون په شاوخوا کې پرون شنبه هم جګړې روانې وې. اسرائیل وایي تر اوسه یې پر دې روختون د پراخ چاپی پر مهال تر 120 او زیات وسلوال وژلې دي. د فلسطینیانو روغتیا وزارت بیا وایي دا چاپه د 50 ناروغانو د مړینې سبب شوې ده. د حماس ډلې 15 پوځي څنګه وایي دوی جګړمار په غزه ښار کې لا شفا روختون بهر له اسرائیل ځواکونو سره په جګړه وخت دي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. حماس دا نه مني چې په روغتون کې د دننه د دوی حضور ولري. د اسرائیلو پوځیانو تیر دوشنبه پر سار په شفا روغتون چاپه واچول. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اکتوبر میاشتې له 8 په روانه جګړه کې تر 2000 ډیر فلسطینیان وژل شوي. او د سایوز ام اس په نوم د فضایي بیړۍ لیکدون کې توغندای چې درې ستورمزلي پکې وو پرون فضا ته وته غول شو. رویټرز خبري اژانس لیکي دغه ستورمزلي د امریکا د متحده ایالاتو روسیا او بیلاروس دي. د فضایي بیړۍ پرون د قزاقستان له بایکونور تمځي نړیوال فضایي تمځي ته وته غول شو. په پام کې و چې د فضایي بیړۍ د لیکدون کې توغندای د تیرې پنځشنبه پر ورځ وته غول شو. خو تر الوتنې 21 ثانیې مخکې الوتنه د هغې په سیستمونو کې د برېښنا د ولټاژ د کمیدو له امله لغوه شو. رانو اوریدونکو د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه نور او پونزو پروګرامونو ته جلا شوې ده. خو له هغه وړاندې څورا پورنه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې په خوارزواکۍ د میلیونونو ښځو او ماشومانو د خطر کېدو پر احتمال اندېښنه ښیي. ادارې ازادي راډیو ته ویلي که وړل مرستې ونه شي شاوخوا 2 میلیونه ماشومان چې په سختې خوارزواکۍ اخته دي د مرګ له خطر سره مخامخ کیږي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د بېوزلۍ اندازه زیاته شوې او د ملګرو ملتونو په خبره دا مهال 14 میلیونه وګړي نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه څنګه برابر کړي.
په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ د پراخېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو یوې ادارې په دغه هیواد کې په خوارځواکۍ د میندو او ماشومانو د اخته کېدو پر زیاتوالي جدي اندېښنه وښوده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی اټکل ښیي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې په میلیونونو ښځې او ماشومان له سختې خوارځواکۍ کړیږي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مرستیال ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
آمار نشان می دهد که انتظار می رود تقریبا 4 میلیون
شمیره شیی چی داد کل مخی با پا 2023 کال که 4 میلیون شزی آماشمان لسخت خوارزواکی کریجی که کافی مرست نوی 2 میلیون ماشمان با چی شدید خوارزواکی لری او عمرون با تر 5 کلونو کم دی دا مرگ لجدی خطر سر مخامخ سی دا خورو نروال پروگرام تیر میلادی کال 3.5 میلیون ورون جنو و هلکوانو دا غراز 2.3 میلیون امیندوارو او شیدو ورکون کشدو تا دا خوارزواکی دا مخنوی لپاره خدمات وراندی کرل.
تیر میلادی کال نړیوالو ادارو د هغو ماشومانو شمیر 1 میلیون یاد کړی و چې په افغانستان کې د سختې خوارزواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ وو، خو دا شمیر سږ میلادي کال 2 میلیونه شول سوی دی. ملګري ملتونه وایي دا مهال 14 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس 1/3 برخه جوړوي نو پوهیږي د بل وخت خواړه له کومې برابر کړي. تر 2.5 کلونو زیاته موده کیږي چې پر افغانستان بیا طالبانو ولکه ټینګه کړې او له هغې وروسته ګڼو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې یا خپل خدمات وځنډول یا یې هم محدود کړل. ملګري ملتونه وایي تر 1 کاله زیاته موده کیږي چې په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سبب سوی چې اړو ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ سي. د پکتیا اوسیدونکو کندهار د ژمي په یوه سړه ورځ د بشري مرستو ترلاسه کولو لپاره په قطار کې ولاړ وو. له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي
دا دلته خلک راغلي دا به یتم نه لري، ډیر مسکین دي، د افغانستان خلک ټول غریبان دي، مسکینان دي، کار دلته په افغانستان کې نسته، کوز ولې دا چې موږ وضعیت د ټولو ډیر زیات خراب ده.
د دې وضعیت د شکېدو څرک نه لګیږي او په افغانستان کې په میلیونونو کسان چې له بیکاری کړیږي نه پوهیږي د خپلو اولادونو د مړولو لپاره څه وکړي. د افغانستان په زیاتو برخو کې امیندوارې ښځې، هغه ښځې چې ماشوم ته شیدې ورکوي او تر 5 کلونو کم عمره ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي. کافي او انرژي لرونکو خوړو ته نه لاسرسی د خوارزواکۍ اصلي لامل بلل سوی او ویل سوی چې له 45 تر 55% کورونایو ماشومان ټیټ کیفیت لرونکي خواړه خوري او یوازې 14% ماشومان د قناعت وړ خواړه ترلاسه کوي. د خوړو د خوندیتوب د درجه بندی نړیوال سازمان یا IPC اټکل شي چې اوس مهال په متوسط خوارزواکۍ د اخته کسانو شمیر 2 میلیونه او 340 زره کسانو ته رسیږي چې له دې شمیر 840 زره هغه امیندوارې ښځې او میندې دي چې ماشوم ته شیدې ورکوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
او په مسکو کې د وړمې شپې د حمله لامل نن په روسیه کې ملي ماتم دی. په هغه ډلې ز حمله کې چې د جمعې نه وخته کراکوس کې د کنسرت پر مهال یو سالون کې وشو، د روسي شمیرو لمخې 133 کسان وژل شوي او 150 نور ټپیان شوي. د دې حمله مسولیت د داعش افراطي ډلې منلې ده. په نړۍ کې ګړو بنسټونو او هیوادونو د حمله غندلې ده.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په کراکوس کې د کنسرتونو پر سالون د وړمې شپې حمله غندلې او په روسیه کې نن یکشنبه ملي ماتم اعلان کړی دی. پوتین ژمنه کړې چې د دې وژونکې حملې عاملان به مجازات سي. ولادیمیر پوتین په هغه سبسي وینا کې چې تر پیښې شاوخوا 3 ساعت وروسته خبره شوه، دغه تاوتریخوالی یو تروریستي او وژونکې حمله بللې ده. هغه ویلي اوس اصلي موضوع د هغو کسانو د نویو جنایتونو مخنیوي ده چې په دې وژونکې حمله کې لاس درلود. د روسیې ولسمشر دغه راز ویلي 4 مشکوک کسان چې د چارواکو په وینا تر دې مخکې نیول سوي وو د اوکراین پر لوري د تک په حال کې وو. هغه ځای چې د پوتین په وینا د اوکراین لوري د هغوی د تیرېدو لپاره په پوله کې یو ځای په نښه کړی وو. د روسیې د کورنیو چارو وزارت پرون ویلي 4 وړه حمله کوونکي د روسیې وګړي نه دي. روسي چارواکو مخکې ویلي و چې د 4 مشکوکو حمله کوونکو په ګډون 11 کسان نیول سوي دي. د روسي چارواکو په وینا له دې شمېر ځینې کسان په لویدیځه سیمه بریانسکي د بیلاروس او اوکراین پولې ته څېرمه نیول سوي دي. د دې تاوتریخوالي تر پیل لنډه شیبه وروسته د اوکراین چارواکو مخکې تر دې چې روسي چارواکي په دې پیښه کې د اوکراین د ارتباط خبره وکړي په دې حمله کې هر ډول دخالت رد کړ. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په مسکو کې د دې خونړۍ حمله مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن چړنیز مرکز کې و چېډون کې مایکل کوګلمن ویلي داعش په مسکو کې د ورستۍ حمله یوازنی عامل دی.
I think it's a credible claim in the sense that Islamic
فکر کوم دا یو به اعتبار ادعا ده په دې معنی چې داعش د لږ هغو حملو مسؤلیت اخلي چې واقعیا یې ترسره کړی نه وي. زه استدلال کوم چې لکلون راهیسې داعش غوښتل روسیا پناه شکړي. کتیر وخت ولاړ سي او د داعش د مهمو مشرانو ویناو ته کتنه وکړي تاسو ګوري چې روسیا تل د یو شریر او صلیبي دولت په توګه یاد شوی او د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په یو کتار کې راوستل شوی ده. دا دائم چې په روسیا کې ځینې سیاسي جهتونه لکلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې د نارضایتۍ سبب شوی دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت ویان ادریان واتسن ویلي دوی د دې میاشتې په لومړیو کې په مسکو کې د تروریستي حملې د احتمال په باب اطلاعات راټول کړي وو او لروسي چارواکو سره یې شریک کړي وو. په مسکو کې د امریکا سفارت هم روانه میاشت خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی و چې د سفارت په ټکو تروریستان پر مسکو د یوې حملې د تنظیم په حال کې دي. د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نورو بنسټونو ترڅنګ د نړۍ ګڼو هیوادونو او رهبرانو په مسکو کې وروستۍ حمله غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر وولکر تورک دا حمله وحشیانه بللې او له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې د مسکو د کراکوس سالون حمله په شدت غندلې ده. د نورو مشرانو ترڅنګ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان، د هند صدر اعظم نریندر مودی، د جرمنی حکومت او په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت هم په جلا جلا اعلامیو کې د تروریستي حمله په شدت غندلی او له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده.
ډیره مننه کوم او چې تر دم غړي پورې را سره وي وسام لښمنې سره سم د ازادي رادیو د 19 پروګرامونه تاندې څنګه یو په سی بیا درسي سات خبرونه خبريږي. دا تاسو واوري خو وخت ولري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ځینې کسان په تیر بیا یو شمیر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې داسې لیکل کوي چې هغه د نورو ځوانانو په خبره شخصیت وژنوي.
نور نړۍ سوشل میډیا څخه ډول استعمالي مولي څخه ډول استعمالو زوريژن په دې حالت باندې فیسبوک، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړ د یو چا څخه واخله هر لیکنه چې دیور پسې وکړه.
د ټولنیزو رسنیو څه ډول کارول پکار دي؟
که فیسبوک او ټویټر که هر څه دي د لکه چاکو د سیدی نو لکه د چاکو نه چې هم موږ میوه په پوچاوای شو کار په کړای شو هم یو څوک په واجل شو قاتل په کړلای شو هر خپل لاس کې دی حضرت په خو باندې خلکو ژوند خپل ځان تبا کوي کنه په دغه نه ګټه خلې یو چاته ګټه رسیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو کړی قدرمن اوریدونکو د اکثره کسانو په باور ټولنیزو رسنیو نړۍ په کوچنی کلی بدله کړي. د وګړو ترمنځ د معلوماتو شریکول اسانه جر او امهاله کیږي، خو ټولنیزو رسنیو په ځینو هیوادونو لکه افغانستان کې د یو شمیر خلکو په تیر بیا د ځوانانو په منځ کې ستونزې هم را جوړې کړې دي. دا چې څه ډول ستونزې د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینا څخه یوړو.
کوم وخت ما فیسبوک جوړ کړای و نو ترڅو په یده لمه چې یعنی زه باید په دوه کې مسیج ریکوست او کوم څه او څه یعنی دا راتل شای باندې کوم تر هغه پورې یعنی باور وکړ کوم چې تا نو مې لیدل چې دا د خزه ده یعنی زه ته ډیر مزایمت وکړ چې یو د یو چا پزړه کې به یو ویره پیدا شو چې یعنی د څوک دی دا به څو یی دا مو څه پیژنې دا نو یی چې کزه د یو چا خورته مزایمت وکم هغه خو بیرته د ما خورم یو بل اورد د ما خورته څوک مزایمت وکونه په ما به سره بد ولګي ک فیسبوک ټوئیټر ک هر څه دی دا لکه چاقو د سیدینو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه په پوچا وای شو کار پکړای شو هم یو څوک په واجل شو قاتل پکړلای شو هر خپل لاس کې دی حضرت په خو باندې قاتل کې دی خلکو ژوند خپل ځان تبا کوي کنه په دغه نه ښه ګټه خلې یو چاته ګټه راسیږي دی راي خلک دي چې خپل خورته یا ته په نابلاته شماره باندې زنګ راشي په کور کې مړی جوړی وي غم یې نه وي مړی وي خدای همیشه خلکو لوران ته په مغه شماره باندې زنګو نه کوم زایمت کوم اسی جون نه کوه هیڅ جاهل خلک په باورم کوي شته وګراینده داس چې به عکس نه خستي وي به عکس نه په میموري کې چول ونه میموري به چې ورکه شو مکمل عکس نه به څه کړه یا به چې قاستان نه په ټاول هغه به نشرات ته خبره کول و سید مغه وخت یعنی دی پاتمن دی وي عزتمن انجل کې عکس ورته دی غوسه یو داس میسج ولګی چې داس نو هغه چې کله خپلوان یو خو عموما یعنی په کور کې کوور دی کزور دی ټول فیسبوک لري ته په یک شي دا قاستان هم چا کړی که په یک شي مثلا او دی به هغه کس بخي پیژن نه داس یو پوسټ په ورته وکړي چې دی غو دی پاره به یعنی د مرګ فرمان صادر شي هدف مو دا دی چې بعد استفاده از نه وشي دی هغه د خلکو ژوند تباه کی وي یو ځوان چې دی یو چا په نامه پوسټ کوي دی یو چا توهین کوي که هغه خو سنه غم جونی وی کاله کې کار چوپی هغه دی غو دی آینده پر لا فکر وکړي غو ټول آینده په غو پوري تړلې ده په یو بعد خو خبر پوري
دا وځین جونې نه دی چې لزینو خلکو څخه دا چې ټولنیز رسنۍ لکه څنګه چې په کار ده نه کاروي شکایت کوي هلکان هم ورته خبرې لري حفیظ احمد نصرت وایي چې د ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک کارول ځان ته اصول او اخلاق غواړي خو نن سبا کله ناکله په پام کې نه نیول کیږي
د سوشل میډیا او پلیټفارم د خپل ځان ته د استعمال طریقې لري لکه څنګه چې باید وکارول سي لبه د مرغ په افغانستان کې هغه استفاده نه ځینې کیږي فیسبوک سی خواله رسنۍ ده باید په منظم ډول وکارول سي د اطلاعاتو معلوماتو لپاره د دې سره سره د مثبت ذهن او مثبت انګیزې د خپرېدا لپاره او خلکو ته د معلوماتو د رسولو په وخت کې باید ورڅخه استفاده وکړو لبه د مرغ چې په افغانستان کې تر ډېره پورې په تیرو کلونو کې مو سم فیسبوک یو ډول کارې ده چې د یو بل د تخریب او یو بل په سیده من په ذهنیت تخبرولو او د داس تبلیغات فرق کاریده چې هغه اکثره شایعات او غنګوسي به وي اوازې به وي هغه خلکو فیسبوک ته چولا او ما ځانه فکرونه به خراب کړ باید د فیسبوک د ما ځانه خرابیا د پاره ونه کړول شي بلکې د فکر او ذهنیت ته جوړولو اطلاعات او معلوماتو د خبرولو یو ډول د ساتری لپاره باید وکړوس
ډیره زیاته مننه هم دا پوښتنه ما کوله چې تاسو هم تر یو حده پورې ځواب راکړ اکثره زموږ تاسې ځوانان فیسبوک د بل کس د شخصیت وژنې په مخه کاروي یا نامناسب پوستونه کوي او یا هم کومنټ هغه څه چې په کار ده نه یې ورکوي ولې ځینې افغان ځوانان دا کار کوي
په دې پورې وی د سوشل میډیا کوم وسونو فالسي چې په غوڼه کې یې دی او فیسبوک ته لاسرسي پیدا کړی وار چې ډېر غواړي یار چې په ذهن کې راوګرځي وی خبروي او مشربی هغه بدا کی بیا فیدبیک شپ او رستا کوم منفی نکاس چې لري هغه ته دوی نه ګوري یو دا مسله دا بل خبره دا چې د ناپوهي یا د دیلم د سټ ټیټواله مې یو مسله د چار چاپ لمړي لاس اوس کس نو کله سره پیدا کړی دی نو چې شخصیت ته یو کتل سم سر شات نه لري د پښتو ته پرونی کې شو نو پیژا نه دیم پر پښتو باندې کال دی پوسټ نه کیو د دې بل شخصیت وژنه کړی او د خپل رسنۍ چې منفی تبلیغات خپروي او ما ذهن خرابوي
هغه کسان چې کله ټولنیزو رسنیو ته ناستی ګوري وخت ځای کوي هغه یوازې فیسبوک نه دا نورې موږ کولی شو سره یاد یو کې مثلا نن سبا ټیک ټاک ډیر زیات رواج دی انسټاګرام سو ټیک ټاک سو دا هر څه کوم کسان چې مطلب لولي دوی به څنګه دا درک کړي چې دغه پوست غلط ده تاسو خپل تجربه سره ته وایي څنګه یو څوک پوسی چې دا حقیقت نه لري
تر دې پوری د فیسبوک پر معلومات باندې باور کولم صحیح نه دي ځکه یو مرسته کوم باندې څه ګرځېدلې پولیسي بنسټونه مې درې به چې هغه فیسبوک اکاونټونه ولري پر هغه باندې باور کېدلې چې اکثر رسنیزې ادارې دي چې د فیسبوک څخه معلومات خپریږي هغه واقعیت کې او د منډې په توګه کاریږي اما عمومي عام ځوانان چې هغه شایعات خپروي او افغان ځوانان چې هغه ځینې منفي تبلیغات خپروي یا مثلا ځینې ډلې چې هغه بل د تخریب لپاره کار کوي دا ډیر سخت ده په واقعیت سره کله چې د دې تحقیق کیږي او معلومیږي چې کوم څه شایعات دي کوم څه اوازه ده کوم څه تبلیغات دي او کوم څه واقعیت دي دا به یو ستونزمن کار وي دا په نورو دنیا کې هیوادونه د دې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې چارې لټوي خو تر اوسه نړۍ هم په دې نه ده توانېدلې چې د پیک او د غیر پیک مسایلو ترمنځ تحقیق وکړای شي او خلک هم بیا په افغاني ټولنه کې شلته علمي سطح ټیټه ده خلک چې دومره فوریغه د تحلیل برخې یو څه کمزوري ده نو ډېره به سخت وي چې په افغاني ټولنه کې د افغان ځوانانو په توګه تر ډېره فوري هغه سې تحقیق وکړلی شي لکه څنګه چې په نورو دنیا کې ترې وبېده فوري کېږي.
بله لکه څنګه چې تاسو وویل هر څوک نشي کولای په دې پوه شي چې دغه کوم څه چې خپاره سوي دي دا رښتیا دي دروغ دي دا څه دي. اوس نو هغه کسان چې فیسبوک کاروي د تاسو مشوره به غوته څه وي چې دا خپل اخلاقي دنده وګڼي چې غلط څه خپاره نه کړي؟
د خپل رسنیو له دغه ټولو پلیټفارمونو لکه فیسبوک دی انسټاګرام دی ټویټر دی او نور هغه سوشل میډیا پلیټفارمونه دي چې په نن دنیا کې کاریج لري ټولو باید مثبته ګټه واخیستل شي. د یو افغان په توګه دی یو ځوان او مسلمان په توګه باید خلک په فیسبوک کې مثبت نظریه یا مثبت فکر یا مثبت انګیزه تروي چې هغه ته وده ورکړي او هغه خپره کړي. له منفیات او شایعاتو باید ډډه وکړي.
یعنی دا به په خپل ګټه هم وي خپل شخصیت ته به هم زیان نه رسوي؟
بالکل. دا چې شخصیت د فیسبوک لا پانت من میشي که څوک ټول ورځ لګیا دی یو بل پسې تخریب کوي ښکنځلې کوي هغه سې ناکوچات خپروي چې هغه ټولنې په خیر نه دی. دا معنی چې دغه فکر دغه شخصیت او دغه علمیت غونه دي نو څوک چې علمي اخته دي او علمي مسایل شریکوي د ټولنې دپاره کار کوي اما ذهنیت دپاره کار کوي او مثبت انګیزه په ټولنې کې خپروي دا دغه څرګندېږي چې هغه کس خپل همدومره جوړ سړی دی همدومره لوستی سړی دی همدومره فعال سړی دی.
د زابل اوسینکو روح الله هوتک وای چې دای په خپل فیسبوک پاڼه ورزشی او نور ټولنیز معلومات خپروي. هغه معلومات چې خلکو عامه په هواي زیات کړي خو بیا هم ډیرای وخت داسې کومینټونو سره مخ کیږي چې په خبره دای ډیر خفه کړي.
ټولنیز موضوعات او ځینې مهم خبرونه نشروم خو ډېر پرخه مې ورزشي مطالب ته پر خپل فیسبوک پاڼه باندې ورکړی ده. کله نا کله په ټولنه کې داسې ناخوالې یا بد ټولنیز دودونه او کلتورونه دي چې هغه موږ په خپل پاڼه باندې پورته کړو برګون راپورته کیږي. کله نا کله داسې پیښ سره مخامخ شوی یو مثال شو مثال د نجونو د ښوونځیو بندېدلو موضوع د کله نا کله راپور کا اساساتونه راپورته کړي او کله نا کله زیات ولورونو دی او کله نا کله په بازار کې د ځینې جنسونو په ګرانه باندې خرڅېدل. دا موضوعات کله پر فیسبوک راپورته کړو اتمان بیا خبرګون لري.
خبرګون چې ولري بیا څه رقم کومنت تاسو اخلي آیا د شخصیت وژنې مو پکې کیږي؟
او کله نا کله ځینې د ټولنیزو رسنیو کارونکي دغه سي الفاظ په کمنټونو کې لیکي چې هغه زموږ پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي خو بیا موږ هغه څوک چې د بحث وړ یا کینات کوي هغه ته خپل دلایل وړاندې کوو او څوک چې کینات نه کوي یا بحث باندې سر نه خلاص یا هغه نو بیا یا بلا کوو او یا کمنټ پټو.
بله کوم یو د سې کومنت راتوای خپل چې په تاسو ډیر بد تاثیر کړی او واقعا هم چې هغه ډیر یو بد کومنت وو؟
او ډیر دغه سموزات ز تقریبا د 2018 کال راځي فیسبوک استفاده کوم نو ډیر دغه خبرګونونه موږ لیدلې دي ډیر دغه عکسالعملونه موږ لیدلې دي نو که درته وایم به خپله ډیر ډیر وخت زما یې سکرای مخه بیا مهمه خپل فعالیت پر فیسبوک باندې د لاس نه دور کړی او خپل فعالیت جاري ساتلې ده. کله نا کله موږ تاسو په ټولنه کې خلک دغه سي الفاظ وکاري چې هغه موږ تاسو د ټولنې سره سمون نه خوري موږ تاسو په ټولنه کې هغه بد الفاظ خو بیا هم هغه خپل فعالیت جاري ساتلی دا او ماته مونږ د منلې او خپل هغه څه رساجه په ټولنیز رسنیو باندې د ځوانانو حقوقي اندارنګ د ټولنې د نور اخشار حقوقي ته دغه لپاره خپل ځخ ورته کړی دا او د خلکو په کمیټونو په سیمه ډیر سره د ګرځولې البته هغه منفي کمیټونه چې مثبت شي بیا یې دا غوم بیا هر کله کړی دا.
تاسو داسې مسائل وړاندې کوئ چې هغه د خلکو په ګټه دي. مثلا تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د نجونو ښوونځی ده او په خوا کې ولوار ده او په خوا کې په بازارونو کې لوړ نرخونه دي. څه فکر کوئ ولې تاسو خو کارونو ته غلط کومنټونه راځي؟
دلته ځینې
کسان هغه د موضوعات غلط برداشت کی د پوهی ساته چټی او اندرنګ ټولنیز رسنوی ته تازه راغلی دی د ټولنیز رسنوی سره ډیر بلتیت نه لري او هر شمه موضوع د دې تر ذهن باندې سرچپه ورسی نو په دې خاطر بیا د فیسبوک ساده طریقه او ساده استعمال هم دلته خلکو ته زمينه برابر کړی دی چې دوی غلط کمنټونه وکړي نو د فیسبوک سره خلک بلد نه یا موضوع ش درک نه کی بس د موضوع تر ویلو مخکې د یک سلام علیکم وشي او ورسته چې بیا بحث سره وکړي یا په مسنجر خبر سره وکړي دا دی ولې دغه موضوع کړی نو دا وایي زما سر نه سو خلاص نو دا سم موضوع د خلکو د پوهاوی نشټون د او د فیسبوک آسان استعمال د خار څوک لاس رسي ورته لري کې درس ویلې کې نه ویلې کې مساته ولري کې ونه لري دا سم موضوعات کې بیا ځوانان په اسانۍ سره کمنټ کولای شي او ځینې کسان بیا په جیلی اکاونټونو باندې شخصیت وژنه کوي که په بل برخه کې مشکل سره ولري دی په جیلی اکاونټ باندې منفي کمنټونه کوي کته مثبت نظر مخور کې مثبت پوسټونه کوي دا سم موضوعات چې د فیسبوک آسان استعمال او د فیسبوک د شرایطو آسانوالي د شخصیت وژنه مسایل وسډیر کړی دي
د ټولنیزو رسنیو کې یو بل سره دیالوګ البته غدا ډول دیالوګ دا ډول خبرو کول چې هغه مناسب نه وي کله خو به دسی نه وي چې دا په فزیکی شخړه باندې واوړي
ډیر دغه مثالونه لرو چې فیسبوک پوسټ یو چا کړی د چا شخصیت وژنې پکې کړی یا په چا پسې دغه معلومات خبره کړي چې هغه حقیقت نه لري دغه ترمنځ بیا دغه موضوعات راغلي دي او حتی ځینې کسان چې پر فیسبوکونو باندې دی غلط معلومات خبره کړي په چا پسې د ځان خبرې خبرې کړي هغه ته به خطر ارز پورې رسیدلی یا ارزونه سره کوي په تیر حکومت کې هم دغه مسایل سره مخامخ شوی او په وس کې که غلط استفاده مو ورڅخه وکړه دا نو بیا تر ګټه تاوان ډیریږي او
بله ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
کور ودان خوشاله
افغان خبریال ځوان تکلوی لبد مرغز موږ زین ځوانان په ځای دي چې د یو څه پاکل مثبت ذهنیت ولري منفي خواته زیات پام وي اغلی تکل په یوې مرکې کې وایي
فیسبوک کې یو لیکنه وایي چې معمولی یو حروف د لغات څخه فاتې چې وګوره لاس پنځلس کمنټ د تسوی منفي اما که څه موضوع دی راخستی د یو صحیح شو ویډیو په خپل فیسبوک پانه ټویټر پانه یا انستګرام دی څه موضوع ته اشاره کړي یا په لیکنه یا په ویډیو شکل باندې چې وګوره دوا لایک درې لایک څلور لایک یعنی زموږ خلک بیخي مثبت شان خوشاینه اکثریت خلک د فکر د منفي جوړی چې دوی منفیاتو باندې کمنټونه هم کوي د دوی نظر هم منفي که پر ټویټر دی که انستګرام باندې که لږ څه اشتباه درلوده دوی لاس پنځلس کمنټ درته کوي چې دا پلان کې اشتباه لري دا وکه هاو کې املا دي سمه کا هغه به ساتخ اشتباه شوی اما کدي شلی کنه پورته کړي و اپلوډ کړي دي و شو موضوع دي انتخاب کړي و بیا نه تشویق تا او نه چوک لایک کمنټ درکې
bale eta su panazer de de la tsuki de la si chiz mung zwanan ladina ti de wat musbat arkh ta fikr o kam manfi arkh ta dir warzi
de facebook instagram aw ya ham youtube de diut sa ghalat istifada pada si fikr de facebook instagram ta na dakhle dal chi de bay sur sa khazda ki de tuku takal de farag le de khfal satire de farag le de takle de farana
د یو ځوان په صفات کراتوي له ټولنیزو رسنیو نه څه ډول استفاده باید وسی
زه یو خبريال ما په عموم کې د خپل هلمند ولایت د نږدې نور ولایتونو اکثرا وخت شایستان زورونه خپلم شې ویډیو په ټولنې کې بد رواج بد فرهنګي هغه ته اشاره پر موضوع باندې بحث دا ما یو دند ده او زه د خپل فیسبوک دغه ډول استعمالوم چې د هیواد ښکلای په نړیوال باندې وینم که کوم بد فرهنګي بد رواج پر هغه باندې ځوانان سره غېژم د یو عامه پوهاوی په توګه د خلکو لپاره استعمالوم هر ځوان باید د اجتماعي رسنیو څخه د زده کړې او نور ته د خیر لپاره استفاده وکړي
بعد بختانه یو شمیر کسان له ټولنیزو رسنیو نه د مقابل کس یا د نورو کسانو د شخصیت وزن په مخه کار اخلي یعنی د څه نشلی چې د غو شخصیت تر پختن لاندې راسي په دې اکل د څاوري دلی څه دلی دلی
زه خپل ځان درته دوه مې ورځ مې په ساده یوې کې اشتباه کړې و چې رالمه
دا د شخصیت وژنې موضوع ده. یو ځوان سم پوهېږي چې زه په املا کې اشتباه نه لرم او په دغه یګانو باندې ښه پوره پوهېږم. داسې کمنټ یې کړی و چې په هغه کې زما شخصیت ته زیان رسولی و چې یګانې زده کړه ته خبریالې دا وکړه وکړه چې دا یو ښه فکر نه او ښه مثبت کمنټ نه دی.
بله، یو شمیر کسان شخصي مسایلو ته مداخله کوي، یو څوک دا رقم یادوي چې هغه د ټولنې لسترګو نه ولويږي، غلط شیان ورپسې لیکي، غلط پوسټونه کوي، په دې اکل راته وغږیږي.
کور آباد لکه څنګه چې تاسو ویل نن سبا د زموږ اکثریت افغانان د فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ ک د یو چاکس واخله هر لیکنه چې دیور پسې وکړه هغه ته نه ګوري چې د دې ځوان بیکګراوند دی مرته خراب کړي، شخصیت دی مرته خراب کړي، یا د هغه اجازه ستاسو ته د عکس اپلوډ کړي چې په نړیواله سطح خلک ګوري. دا شانسته اوس هم موږ سفرانې وینو چې خلک چا به اجازه پرته ویډیو کې دی، چا به اجازه پرته لیکنه کوي او معمولی جنجال ورسره وکړي عکس اخلي دغه پاره لیکنه. زه خوایم داسې کسان چې فیسبوک لري د فیسبوک په استعمال نه پوهېږي، داسې کسان سره ناسته ولاړه او بل خو د یو ځوان د فارم د فکر او بل د تعلیم واده په ټول افغانستان کې تعلیم واده هر برخه چې زموږ او ستاسو جوړیږي تعلیم په ودی باندې چې په هر برخه کې عصري تعلیم ولرو تر څو زموږ خلک د فیسبوک په استعمال هم پوه شي، په ښار کې په ګرځلاو هم پوه شي، د یو چا سره په خبرو پر وی هم پوه شي، په دې هم پوه شي چې د یو چا شخصیت ته په څه ډول تاوان رسیږي، په دې هم پوه شي چې د یو چا سره خپل ستونزه څه ډول حل کړي. په فیسبوک کې ستونزې نه حلېږي، په کمنټو باندې ستونزې نه حلېږي. زموږ اوساس خلک اوس تاسو وګوري په کمنټو کې سره جنجال یو بل ته سپکې سپورې وایي، دا د حل لار نه ده. او د خلکو فکر ډېر کوچنی وي، په فیسبوک کې یو بل ته پوسټونه کوي چې په تاسو کې کوم په پوسټ هغه ما پسې کې د فکر کې چې دا اوس د نن سبا د ستونزې د حل لار ده. خدای نه
اوس یو بل څه ډیر عام دا غټ ټیک ټاک دی چې معمولا دې کې لایف خلک راځي، دا هم ډیر زیات یو بل ته توهین کیږي، د شخصیت وژنه کیږي، په لایف توګه ټول نړۍ ګوري.
بالکل، ټیک ټاک زه ته ټول نړۍ دیوال نن سبا ټیک ټاک جالب ترینه شام پکې ستا ټول ګوري. یو ځوان خپل ځان ته ضرر رسي، خپل شخصیت ته ضرر رسي، اما د ټول افغانستان په سطح باندې داسې ویډیو جوړي چې ټول افغانستان ته ضرر رسیږي. موږ یو مثال ویلی شو ځینې کسان چې تاسو ټیک ټاک ګوري د افغانستان په نمایندګۍ باندې په دوبۍ یا په ترکیه یا په نورو هیوادونو کې ناشتي بې اندازې د چوکاټ څخه وتلي ویډیوګان جوړي د دې لپاره چې دوی وایرل شي او پیسې ور باندې وګرځي.
تاسو د نړۍ په اړه معلومات لرئ، د نورو ملکونو په اړه هغه ځوانان څه رقم کاری؟
بالکل، ستا پښتنې ته زه داخل شوم لکه څنګه چې تا وویل چې نور نړۍ د انسټاګرام څخه یا د یوټیوب څخه یا د ټیک ټاک څخه ټول استفاده کوي. موږ تاسو ګورو دا لیدونکي یوازې دا نه چې ته پسخان دوه چونکې چکالي وکړ نو ته به لیدونکي ترلاسه کوي. داسې ویډیوګانې ستا یو طبیعي ځای ته تللي لس ثانیې ویډیو یې جوړه کړې، میلیونه نه کتونکي لري، هغه یې مسلکي زده کړې چې څه ډول باید ټلیفون ونیول شي. نن سبا موبایل ژورنالیزم دی چې خلک ښه استفاده ورڅخه کوي، د یو عکس د نیولو زده کړه یې خلکو ته په دېرش ثانیو کې ښودلې، په میلیونونو کسانو یې کتلي، هغوی هم پیسې ورباندې ګټي. هم یې شخصیت جوړ کړی، هم یې د خپل هېواد عزت ساتلی، هم یې خپل عزت ساتلی. د انګلیسي ژبې د فارې کورس جوړ کړی په ټیک ټاک، لاند ویډیو لاند معلومات انګلیسي ژبې په اړه ملنونه کسانې ګوري. دا معنی نه چې زه د ټیک ټاک د فارې ټلیفون د کښینم پیس کوجور به کوم ټوکی ټکالی به کوم ځان شخصیت کام یو ته به ضرر رسوم بیا به زه پیسې ګټم، چې دا هیڅ پیسې نه دی او په دې باندې به هیڅ شخصیت هیڅ وخت ترلاسه نه کړي.
یو هیواد ته د څومره زیان رسوي افغانستان چې په ټوله نړۍ کې نوم لوړ دی، دغه څه کارونه څومره یو ملت ارزښت نورې نړۍ ته کموي؟
زه یو ټیک ټاکر او یو ورزشکار سره مقایسه کوم. راشد خان د زموږ ټول افغانستان ستوري دی او په ټول نړۍ باندې افغانستان قوي ځلاند او قهرمان یو پیژندل دی. اما ځینې ټیک ټاکران ډېر وایرل دي په خپل بیس په جوړ غلطو خبرو باندې، دوی افغانان ډېر غلط معرفي کړي دي چې افغانان یوازې سکنځل، بدې خبرې، بد الفاظ، بې تعلیمه، داسې افغانان معرفي کړي. اما چې افغانان داسې نه دي. ځینې سیلانیان افغانستان ته راځي، زه ورسره ګرځم، هغوی چې افغانستان ګوري خلک یې ګوري وایي لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې افغانستان معرفي دی، بې بالکل هغه څه نه دی.
د تاسو نظر، د تاسو مشوره هغه ځوانانو ته څه ده چې هغوی له سوشل میډیا څخه سمه ګټه نه اخلي، داسې څه خپروي چې نه یوازې دا چې خپل شخصیت ته زیان رسوي، د یو مملکت ارزښت او عزت ته زیان رسوي. تاسو به د یو ځوان په توګه څه ویل ورته ولرئ؟
داسې څه مه کوئ چې ستاسو کورنۍ، ستاسو هیواد، ستاسو قام تر سوال لاندې راشي، شخصیت ته مو زیان ورسیږي. سبا ښه بی ګراوند ونه لري، یو کال بعد تاسو دا حالت نه غواړئ، زه ډاډه یم. نو مه کوئ داسې کارونه چې سبا یا بل سبا تاسو په دې باندې ځورېږئ، وجدان ته ملامت یاست. نن سبا هغه ځوان چې فیسبوک اکاونټ لري، ټیک ټاک اکاونټ لري، د دوی شخصیت په فیسبوک او ټیک ټاک کې په تمامه معنا معلومیږي. نو زما پیغام دی ته دادی، دغه وخت چې پر فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټیک ټاک باندې استعمالوي، خپل شخصیت وژني، افغانستان بد معرفي کوي، کورنۍ مو بد معرفي کوي، دغه وخت په درس، تجارت او تعلیم باندې تیر کړي.
او بیا راسه په سوشل میډیا کې هم هغه غټور څو وړاندې کوي.
بالکل بالکل بالکل.
ګران دوستانو، دا وادي دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته ښه راغلاست. په درسی ساعت پروګرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننۍ خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسیږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو څخه اورئ. د ووم ټولګیز د کونکو ته خره غلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ او پزرپوري برخه ولولو. خونکې نن د ابراهیم علی السلام له لوري د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم را ګرځولو تاریخ بیانوي. دا بوورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپلو بندگانو باندې مهرباني وکړه او د غو د لښون د پاره یو پیغمبر ابراهیم علیه السلام راوستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د ازر زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی وو او د خپل نیکو اخلاق څخه په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. ازر چې د ابراهیم علیه السلام پلار وو، بوتان جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځواني ته رسیږي یا هم ځوانیږي، نو ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ شوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چا ته ګټه رسوای سي او نه هم چا ته تاوان رسیږي. د کائناتو خدای یو دی، موږ یې پیدا کړي یو، مشترس کو روزي راکوي، کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا راژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کړي او ورته ویل چې دغه کار زموږ پلرونو هم کړی دی او موږ هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسو او ستاسو پلرونو عبادت، کله چې عبادت کوي دا دواړو غلط کړی دی، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دی. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستی ومني تر څو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه شي. ازر ورته په غوږ کېږي او ورته وایي چې کچیرې ته موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخښي، دا بخښه د د پلار په خاطر وغښتل چې د د پلار هم بد پرستو د بوتانو عبادت یې کوي د دې د ډلې څخه او داس نس کېدلی چې پر خپل زوی د کم پلار نه کړه نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړ اوس به وایو. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتې. بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بد په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي نو له ابراهیم علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کېږي چې ټول خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یم. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر د دوی د لوی بد په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دي خو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی تاسو مو د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړئ. خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نشي کولی او هغه هم نه شوریدلی سي او دا کار هغه نشي کولی. ابراهیم علیه السلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نشي کولی نو تاسو ولې عبادت کوئ. سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوه خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود وو او کافر وو د بتانو لمانځنه یې کول امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل شي. ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه السلام یې دغه ډاروونکی او ډیر سخت اور ته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه السلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړی وه او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د شپاړس کالو وو. خدای تعالی ابراهیم علیه السلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړ یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړ. خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره یې جګړه پیل کړه. خو دلته موږ دریمه موضوع لرو چې لیکل شوی ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزوري مخلوق دی د هغه جنگ ته ورواستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سوله یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاش په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته ته دی له بی بی سارا سره واده وکړي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړې. شام د یو ښار نوم دی او وروسته بیا مصر ته سفر وکړي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکړي او بی بی هاجره یې هغې ته وربخښله. بی بی هاجره ایمان راوړي او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنها په کور کې ژوند وکړي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه السلام اولاد نسبیدا. په پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی هاجره څخه سره نکاح وکړي ترڅو ګوندی الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واوریدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېده او دا باطله ادعا د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي سات
لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپل گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودې. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لاره تعقیب کړه که د حکومت کولو بله بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې مو وویل چې هارون الرشید په 1309 هجري قمري کال کې وفاتېږي، نو د هغه څخه وروسته امین پر تخت کښېني، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخت کښېناستی. امین یو بې تدبیره او عیاش سړی و. د ده پلار کوم وصیت چې کړی و د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. د هغه پلار وصیت داسې و چې اول به دی بیا د ده ورور ولیعهد دي، خو ده د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. کله چې مامون د دې پیښې څخه خبریږي، د امین پر خلاف راپورته کیږي، ځکه چې ځان یې د امارات مستحق ګڼي. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او په خپله یې د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد پر لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ورولېږل. علي بن عیسا مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي، د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپهسالار و، طاهر د سپهسالار و چې د سپهسالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشرته ویل کیږي، د طاهر لخوا وژل کیږي. هغه د علي بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د مات سر مخامخ سو او طاهر د امین لشکرې تر بغداد پورې وځغلوي. په 1109 هجري قمري کال کې یې بغداد ونیوی او امین یې بندي کړي. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل سو او د هغه سر یې مامون ته په چپمرو کې و وایستوي. او په دې ډول مامون واک او امارات ته رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون یعنی مامون الرشید د امین د وژلو څخه وروسته په 1109 هجري قمري کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېناستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاشونه لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډیر اوچت او لوړ شخصیت و. د 1109 هجري قمري کال څخه تر 203 هجري قمري کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجري قمري کال څخه تر 208 هجري قمري کال پورې یې د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپله پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپله لور د فضل بن سهل په مشوره امام علي بن موسى رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علي رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د علویانو شین بیرغ د عباسیانو د تورې جنډۍ پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی یې خپل سپهسالار وټاکئ. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنۍ یا هم کومه امن چې نه وو هغه یې د منځه یوړی او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وختو کې هغه بیا پیدا شولې. د ده په تدبیر سره بیرته له منځه ځي. اوس د مامون ځینې صفتونه وایي چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډیر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. په خپله به دی هم د معمولي انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به احترام کوي. معمول له شلو کلو او پنځو میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات شو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین لوژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید. هونکې دا ویل چې د زده کړو او علمیت لامله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم وو او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعت هر کله راشي. کمو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات لولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی رزو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړ کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له درې ګونو قواوو، اجرائیه، مقننه او قضایه څخه جوړو. قضایه قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو، د ټولولو، غنیمت مالونو، جنګي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمد شاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکوه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه. احمد شاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې هڅول. خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباشه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمد شاه بابا په پوځ کې دوه ډوله سرتیری و. یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمد شاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول 300,000 ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په محال له مالیه ورکولو نه معاف کېدل. د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیون روپیو ته رسېدل چې له نیول سیمو سیمو څخه لاسته راتلل. احمد شاه بابا په درې ګونو لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمد شاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم منځته کولو په مخه احمد شاه بابا د دوه ځله د لویدیځ په لور لشکر ویستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه شول. احمد شاه بابا د پولو ټاکلو په مخه د شمال په لور حمله لشکر ویست چې بریالیتوبونه په نصیب سو. او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمد شاه بابا کارنامو ته. احمد شاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړش او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه پاچا و چې تاج یې پر سر نه ایښوده. تشریفات یې نه خوښېدل. پټکۍ یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېناسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده، د سوله ییز شخص په توګه د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله، په ورین تندی له خلکو سره خبرې کولې، د زړور او هیواد پالونکی سړی وو. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته، کړکیچنې په سوله ایز ډول حلول، په سیاست کې د نرمش پلوی او د تل به د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده، له وینو تویولو نه ډډه کول، د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول شوی وو. احمدشاه بابا له شپږویشت کال واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه، د 50 کلو په عمر په 1150 لمریز کال کې چې د 1103 زیږدیز کال سره سمون لري، له نړۍ څخه سترګې پټ کړې او د کندهار ښار د مبارک خرکې په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو.
لکهون کې مواوري دل چې احمد شاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود، نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مختوړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګران اوس د کوونکو اله د چین نه نه درس ترته پزره پوری تمام شوی دی. پام دې هله ل تاسو مغختنه دا چې ل درسي ساعت ورسته لننني لوستل شوی درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنی او تمرینونه حل کړئ. نننني درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه ل تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
خوشحال